السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې دا خپرونه مو د یو ساعت لپاره ده. د خپرونې په راپورونو کې اورئ چې ملګرو ملتونو له ولسمشر څخه غوښتنه کړې ده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. د کندز ولایت د شتارچي ولسوالۍ نن سهار د وسله والو طالبانو لاسته ورغله. نور مطالب وروسته معرفي کېږي. اوس له مرضی احمدزی نه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د کندز د شتارچي ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاسته ورغله. عبدالله عبدالله وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به په کار پیل وکړي. او د سیمې په خبرونو کې اوري د پاکستان په شمال لویدیځ بنو کې د کورنۍ بې ځای شو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې له کبله دوه تنه وژل شوي دي. پوره خبرونه. د کندوز دشت ارچی ولسوالی هم نن سهار وسلوالو طالبانو ونیوله. دا خبره د دشت ارچی ولسوال نصرالدین سعدی ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه چې وسلوالو مخالفینو له تیرو دوه ورځو راهیسې د دغې ولسوالۍ پر مرکز پراخ بریدونه پیل کړي وو. طالبان ذبیح‌الله مجاهد هم دا منلې چې دشت ارچی ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. دوه ورځې مخکې د کندوز چاردره ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته لوېدلې وه. اجرائی رئیس وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډیر ژر په کار پیل وکړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په کابل کې د اسپانیا له سفیر سره په کتنه کې وکړي. د اجرائی ریاست د ویان دفتر په یو بیان کې د ښاغلي عبدالله له قوله زیاتوي چې وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره لازم اقدامات شوي دي. د بیان له مخې د اسپانیا سفیر خوان خوزی روبیو دی اورکیا په دې کتنه کې وویل اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې له افغانستان سره د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې مالی مرسته کوي. د هیواد په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د جوړیدو د موافقې له مهمو برخو څخه وو. د ولسمشر اشرف غنی د حکم له مخې له دې وروسته د دولت ټول جګپوري چارواکي باید د ملي امنیت ادارې په روغتون کې د خپلو کورنیو د غړو د علاج په بدل کې پیسې ورکړي. ولسمشر غنی ویلي چې له دې پیسو څخه به د ملي امنیت د روغتون د کیفیت په ښېګڼه او د نوموړې ادارې د کارکوونکو د سم علاج په برخه کې کار واخیستل شي. په دې اړه د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوي بیان کې راغلي دي چې دا څرګندونې افغان ولسمشر د ملي امنیت له روغتون څخه د لیدنې پر مهال کړې دي. ښاغلي غنی همدرس د روغتون ډاکترانو او نور کارکوونکو ته سپارښتنه کړې چې د ناروغانو د علاج په برخه کې له ټولو لازمو امکاناتو څخه کار واخلي. د پروان پوهنتون یو شمیر محصلانو پرون مظاهره وکړه. د محصلانو چې ویل د پروان پوهنتون په لیلیه کې د ستونزو له کبله اعتراض کړی. د کابل پروان پر لویه لاره د موټرو تګ راتګ د څو ساعتونو لپاره بند کړ. یو محصل چې د خپل نوم له ښودلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
د لیلیه مشکلات زیاد وجود داره، ګرمای تابستان است و همچنان
نموري ویل په لیلیه کې خورا زیات ستونزې لرو. د وړي ګرمي ده، په کافي اندازه خواړه نشته، خونې ډېرې تودې دي. په روژه کې پکې نه لرو. زموږ هیله دا ده چې په روژه کې پوهنتون رخصت کړي او له روژې وروسته درس راکړي او ازموینې واخلي. د پروان پوهنتون رئیس غلام داود بها د معترضانو د شکایتونه بې اساسه وبلل. او د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي تیر ماښام په یو کور کې د توغندي د لګېدو له امله څلور ماشومان ټپیان شوي دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه هاوان مرمۍ د وسلوالو لخوا توغول شوې ده. بلخوا بیا د سید آباد روغتون ډاکتران بیا وایي چې دوی ته د څلور تنو ماشومان وروړل شوي دي چې د دو ماشومانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ او اویا پوله، یو ایرو اته شپېته افغانۍ او پنځوس پوله، یو انګلیسي پاونډ څلور نوي افغانۍ او اویا پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ، زر ایراني تومنه اتلس افغانۍ او شل پوله، او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه او اتیا افغانۍ. د هم سو نړیوال خبرونه د پاکستان په شمال لویدیز بنو کې د کورنۍ بې ځای شوو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې له کبله دوه تنه وژل شوي او نهه تنه نور ټپیان دي. دغه شخړه پرون ناوخته په بکاخیلو نیموی کمپ کې چې د شمالي وزیرستان شاوخوا 40,000 بې ځای شوي پکې اوسیږي پیښه شوې ده. په بکاخیلو کمپ کې د کډوالو یو مشر ملک بشیر د پیښې په باب د ازادي راډیو ماشال څنګه ته وویل
والتا کابل شریف ول پوجون اتا پی بیا سلینگینا سے پھر لوئی دادینا گاو فل دچ بانی نا بلا یونٹ روغلا ایگ دادینا کو اوگل خالے کیو یشتلا
دے پاکستان امنیتی زو کو نو دے تیر کال پھ جون میش کے دے وسلہ ولو طالبانو پر زد پے شمالی وزیرستان کے پوزی عملیات پھیل کڑل دیش خری پزا کی و اینی شاید ازدی ریڈیو تو ویل ہا غورا پورونو دے بے زے شو غوسو پر ولا چھ دے گوا کے امنیتی ساتون کو یو بے زے شبی چھ غختل کمپ تنن وزی شکنجہ کھڑائی دی د سوری د بشری حقوقو فعالان وی اسلامي دولت ډلې یادایش د پالمیرا د مرکزی ښار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړی دي. د سوری د بشری حقوقو د سار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی پرونو ویل سمدوستي سرګند نه ده چې آیا د افراطي ډلې وسلوالو به چاودیدونکي مواد او ماینونه د 40,000 کلن لرغونی ښار د ویجاړولو په مقصد ځای پر ځای کړی وي که د دولتي ځواکونو د مخنیوي لپاره. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې دولتي ځواکونو په دې وروستیو کې د دې ښار لمنو ته اضافي سرتیر راوستي وو. د دې په وینا پوز بخای په سیمه کې د پوځي عملیاتو پلان لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي معلومه نه ده چې آیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه به په ټاکلي مهلت چې د جون 13 نیټه ده ترلاسه شي که نه. لوران فابیوس چې پرون په بیت المقدس کې خبرې کولې وویل چې موږ باید پر خپل اوسني دریز کلک ودرېږو ځکه ټول شیان روښانه نه دي. فابیوس زیاته کړه هره موافقه چې کیږي باید پخه او ثابته وي. ټاکل شوی چې د رواني اونۍ په پای کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو له وروستي پړاو مخکې د فرانسې او نور اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزامبورګ کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وګوري. تهران او د نړۍ شپږ لوی قدرتونو متحده ایالاتو چین روسیې فرانسې بریتانیا او جرمني د هغې معاملې په اړه خبرې کوي چې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام د بندیزونو د فسخه کېدو په بدل کې محدودوي. او په پام کې ده چې نن د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د خپل هیواد د پورونو د بحران په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په یوروزون کې د شاملو 13 هیوادونو له مشرانو سره وګوري. په بروکسل کې له نننۍ بیړنۍ غونډې مخکې سیپراس پرون د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلود یونکر ته د ویډیو کانفرنس له لارې د یونان د طرحې په اړه معلومات ورکړل. یونان کې د رواني میاشتې تر پایه له نړیوال قرضه ورکوونکو سره د پیسو نړیوال صندوق د 1.5 میلیارد یورو پور په اړه یو موافقې ته ونه رسیږي نو د دیوالې کېدو له خطر سره مخامخ کیدای شي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10:08 شوې. ملګرو ملتونو له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. په کونړ کې ځینې دینی عالمان د ولسی جرګې د کاري مودې د دوام مخالفت کوي.
دغه وکیل سیوانو په دې تیرو 15 کالو کې د ولس دپاره هیڅ نه ده کړی. په کتلي دلته ولسیم ازري ورکه ولسیم کې شامل شوي دي.
د کندز ولایت د شتارچی ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. په یو راپور کې دا څیړل شوي چې په هلمند کې ولې نجونې خپل زده کړو ته ادامه نسي ورکولی.
چې فرهنګ تروس زمونږ نه دی اصلاح نو نجونو ته په لارو کې کتره او کانه ویل کېږي. د دغه ویرې نه والدین نازریږي چې یاره نجونې چې لورې چې پیغله شي له مکتبه کاږي.
داسې خبرونه خپره شوي چې د برېښنایي تذکرو د ویش ادارې خپل 200 کارکوونکي ځواب کړي.
دا خبر درست نه ده. د بودیجې د کمپیوټر سره موازي و.
د خود شاروالي غوړي د دې شار سړکونه او واټونه ترمیم کړي.
تقریبا 2 میلیون ډالر په شاوخوا کې په دې باندې مصرف راځي او غواړو چې د خر سړکونه په ښه په اساسي ډول جوړ کړو.
د ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه تر څنګ مو ستاسو د خولې د خوند لپاره اچار هم درته برابر کړي.
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
خبر زیاتوي چې تانیا د خپل گاونډي په 15 کلن زوی سمیر باندې مینه شوه او وخت نا وخت به یې د خپل کلي په ډیران یو له بل سره د هندي او ترکی سیریالونو عاشقانه ډیالوګونه ویل.
تر یولسو بجو پورې نور مسایل هم څیړو. د کندز ولایت د شتارچی ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. په دې اړه رپورټ په څو شیبو کې در اورو. خو تر هغه مخکې بله مسله څېړو. ملګرو ملتونو له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتنه دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشرتابه هیئت پرون په دې اړه له ښاغلي غنی سره بحث وکړ. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې ټاکل، د انتخاباتو لګښت، د هیواد په انتخاباتي نظام کې اصلاحات او پر انتخاباتو د خلکو اعتماد هغه مهم مسایل وو چې پرون د ولسمشر اشرف غنی او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د چارواکو په کتنه کې بحث پرې وشو. په ارګ کې دا کتنه د ولسمشر غنی د غوښتنې له مخې ترسره شوه. جمهوری ریاست وایي د ملګرو ملتونو د چارواکو چې د انتخاباتو په اړوندو مسایلو کې تجربه لري، د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه خپل وړاندیزونه له ولسمشر سره شریک کړل، چې یو پکې د ولسی جرګې د انتخاباتو د نیټې ټاکل وو. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور معلومات ورکړل.
تاکید کردند که یک زمان مطرح شوا، یک زمان گفته شوا.
دوی ټینګار وکړ چې باید داسې یو نیټه اعلان شي چې عملی وي، خلک اعتماد وکولی شي او ډیر ونه ځنډیږي. د هغو لخوا کومه مشخصه نیټه یاد نه شوه چې باید انتخابات پکې ترسره شي، ځکه چې دا بهیر افغاني دی، مسؤلیت د افغانستان دی او هغو خپلې مشورې د هغو تجربو پر بنسټ چې لري واورولې. ولسمشر غنی د ولسی جرګې د کار د دوام لپاره سره په یو وخت کې وویل چې په راتلونکي یو میاشت کې به د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکل شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو چارواکو همدارس افغان ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د یو ځانګړي میکانیزم لمخه په دې انتخاباتو کې د درغلیو مخه نیول کېدای شي. د ولسمشر مرستیال ویاند وایي ښاغلی غنی هم د شفافو او عادلانه انتخاباتو پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه څه چې افغان ولسمشر په ډاګه کړ دا و چې افغانان د چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت لري، غواړي انتخابات پر خپل وخت ترسره شي او د رای ورکونکو لپاره د منلو وړ وي. په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د موافقې یو مهمه برخه وه. د ملګرو ملتونو د ادارو مسؤولو چارواکو له ولسمشر سره په کتنه کې وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو په مهمو څوکیو کې مقرري ممکن دي. ولسمشر غنی ټینګار کړی چې په انتخاباتي نظام کې هر راز اصلاحات به د انتخاباتي کمیسیونونو او نورو بنسټونو د وړاندیز او د خلکو له موافقې سره سم راځي. جمهوری ریاست له دمخ کې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو اړتیا د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ځنډ یو علت بللی. د اساسي قانون لمخې د ولسی جرګې انتخابات باید د ولسی جرګې د کار لپاره تر رسیدو مخکې د دیر شو او شپیتو ورځو ترمنځ موده کې ترسره شي. د اساسي قانون په دریاتیه ماده کې هم درز ویل شوی چې د ولسی جرګې د کار دوره د پنځم کال د چنګاښ یا سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي. خو ولسمشر اشرف غنی د جمعې پر ورځ په یو بیان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د اعلان تر وخته د وسنۍ جرګې د کار د دوام خبر ورکړ.
پر پور کې مو وردل چې ملګرو ملتونو له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. د افغانستان د اساسي قانون پر اساس د ولسی جرګې شپاړسمه کاري دوره نن پای ته رسیږي. خو ولسمشر په یو فرمان کې ویلي دي چې د ولسی جرګې وکیلان کولی سي خپل کار ته ادامه ورکړي. بلخوا د کونړ ځینې ځینې عالمان وایي د ولسی جرګې د کاري مودې تمدید د قانون خلاف کار دی. تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ دینی علیمان وای ولسمشر غنی چې د ولسی جرګې د کار موده وګده کړي د افغانستان د اساسي قانون مخالف کار دی. د دې پرځای چې د ولسی جرګې د غړو د کار موده وغځوي، باید چې ټاکنو ته زمينه برابره کړي وای. مولوی ضیاءالرحمن الایار ازادي راډیو ته ویل د ولسی جرګې اکثر وکیلانو د ملت په ګټه کار نه دی کړی.
دغه وکیل سیوانو په دې تیرو 15 کالو کې د ولس لپاره هیڅ نه دی کړی. فقط تری دلته ولسم کې ازري ورکه ولسم کې شامل شوی دی. اصول سیم پیښه ګردان نور نه منګ منو، نه زمنګ وکیلان دي، نه وته وکیل وایما، نه چې کړی دي، نه بیا وکی تقبیح دی، تقبیح دی، رد دی، رد دی.
مولوی نجیب الله حقیر هم لخپل وکیلانو ناهله ښکاری او وای چې تر اوسه یې لخپل خپل ځانونو بل چا ته خدمت نه دی کړی.
زه د جمهور رئیس دغه فرمان سره چې پارلمان د تمدید شي مخالف یم، دا د ملت په خیر باندې نه ګڼم. څوک چې دلته تلی دغه هم داسې په واقعیت باندې په شفاف ډول باندې نه دی تلی.
دوی وای نور نه غواړي چې یاد وکیلانې په ولسی جرګه کې پاتې شي.
زه له جمهور رئیس نه غواړم چې په بدیل لارې کار وکړي، لوی جرګه دې راغواړي، یاد د ولایتي شورا نه متنفذین او هغه مخور خلق د هیواد په کچه باندې په دې ملت کې ظرفیتونه شته، شخصیتونه شته، هغه د دې توانمندي لري چې هیواد موجوده حالات د بحران نه وباسي. زه د دغه پارلمان چې موجوده ده او د هغه د تمدید شدیدا مخالف یم.
یو شمیر نور بیا وایي چې ولسمشر غنی د هیواد د اقتصادي او امنیتی حالاتو په نظر کې نیولو سره یاد پریکړه کړې ده، خو یو کال تمدید ډیر وخت ته
مولانور نه بیگم کونړ نه منګ شمنه د سکرل چې زمون پارلمان باید 15 کلن وي په دا غژمنه معنی وفا هم فرض ده. دا چې اوس منګ دی و استراری حالت سم خامخي را روان انتخابات په خپل وخت معنی ونو شو کې ده هم نشو اوس پیلن. نو الټیا ده چې باید دغه خلا منسترانش پارلمان باید وجود وي، موجود وي، خو دومره موجود وي چې ترسو نور انتخابات ته زمينه سازي وش.
دینی عالمان په داسې حال کې د ولسمشر لخوا وسنۍ ولسی جرګې ته د نور وخت ورکولو مخالفت کوي چې په اساسي قانون کې د ولسی جرګې د کار موده 15 کاله ټاکل شوی او هغه پای ته رسیدلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندز ولایت دشت ارچی ولسوالی نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. د دشت ارچی ولسوال نصرالدین سعدی ازادي راډیو ته ویل د دولت وسلوالو مخالفانو له دوه ورځو راهیسې د دې ولسوالی پر مرکز پراخ بریدونه پیل کړي وه. دا په داسل کې ده چې دوه ورځې مخکې د کندز چاردره ولسوالی هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. اجمل آریان نور جزئیات لري. آریان صاحب، په داسل کې چې د چاردرې ولسوالی د نیولو لپاره پوځي عملیات لا هم روان دي، دشت ارچی ولسوالی ولې د طالبانو لاسته ورغله؟ چارواکي یلات سګنی
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته څنګه چې موږ د شمول چارواکو له معلوماتو ترلاسه کړ دی او مخکې له دې نه ازادي راډیو ته ویل چې د شرچو له سوالې نو لیست سره خبر نه دوه کال دی چې د وطن مخالفانو په کنټرول کې یوازې د ولسوالۍ مرکز له دولتي ځواکونو سره وو. خو تېره شپه وسلوالو مخالفینو په دې ولسوالۍ د ولسوالۍ په مرکز باندې پراخ بریدونه پیل کړل چې نن سهار دغې ولسوالۍ سقوط وکړ. خو ځینې سرچینو سره نوم خطونه تخېدته وکړه، دوی ویلي چې دغه کندز د مسؤلینو د نه همغږۍ له وجې نه د کندز وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده او دا دویمه ولسوالۍ داسې سقوط کوي.
او د چاردرې ولسوالی وضعیت څنګه دی؟ الته خو پوځي عملیات هم چارواکو پیل کړی دي، دغه عملیات کوم ځای ته رسیدلی دي؟
چاردرې سره د دوی خوای چې پوځي عملیات په تلشي دي چې چارواکو په کندوز کې وویل، خو تر اوسه پورې دغه عملیات کوم پرمختګ نه ده کړی، یا کوم ځای ته سره کړی ده چې کوم لاسوهنه نه لري. خو عام وزیر ډېر په ویره کې دي، ځکه زیات کورونه دي ځای شوي دي دلته او ډېری خلک له ډېرو مشکلاتو سره په دې روزه کې مخ دي. دوی وایي چې په دولت توجه نه کړي، هغه د کندز ښار کې هغه د پخوانۍ ګرګوړه ډېر کمه شوې دي. خلک درګه ده مخ ته ښار روان دي، څوک مخ ته تاجکستان روان دي، څوک مزار لور ته. ډېر په ویره کې دي،
بله. په کندوز کې ویل سوي دي چې ځینې نورې ولسوالۍ هم له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي، دغه ولسوالۍ کومې دي؟
څرنګه چې ازادي راډیو مخکې تقریباً رپورټ درلود، امام صاحب ولسوالۍ چې یو پراخه ولسوالۍ ده، د تاجکستان سره اوږده پوله لري. د ولسوالۍ تقریبا اته سلنه خاوره اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. دا د سقوط سره مخ ده. همدارنګه د قلایزالو ولسوالۍ چې تاجکستان سره او ازبکستان سره نږدې پوله لري، دا د سقوط ګواښ سره مخ ده. بلې خوا طالبات ولسوالۍ داسې مشکلات ډېر دي.
اجمل آریان وو په کندز کې. وموردل چې د کندز ولایت د شترچی ولسوالۍ نن سهار وسلوالو طالبانو نیولې ده. دا په داسل کې ده چې دوه ورځې مخکې د دې ولایت چاردره ولسوالۍ هم د وسلوالو کسانو لاسته ورغلې ده. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې هڅه کوي دغه سیمې بیرته له وسلوالو کسانو څخه ونیسي او په ځینو سیمو کې پوځي عملیات هم پیل کړي دي.
زه سردار د بادغیس ولایت د غورنای تبوس لسوالۍ زما دا پیغام دې د اوبو برېښنا وزیر ته ورسېږي. د مرغاب پر بند رود باندې دې یو بند جوړ کړي. دا اوبو شرویت ته دغسې ناکه دي چې د افغانستان د مل خلک تږې د غورنای ولسوالۍ او د فاریاب ولایت و دامن ته ګېدل دي. دې اوبو دې چې دا اوبو دلته مصرف شي او مل خلک د اوبو سره ډېر په مشکلات کې یو او اوبه نه لرو. پر دې باندې رود باندې کچېرې دا برود وتلی سي او بر پر باندې جوړ سي هم به موږ هم به ملت ته ډېره فایده وي. هم به ملت ته برکو د دغه خاوند چې هم به د اوبو د مشکلاتو ځینې خلاص نو موږ دغه اوبو شوروي ته بې فایدې ځي او موږ دغسې تږي شو علاوه په دامن کې خوږي ځي.
د ازادي راډیو د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدئ. اوس به اجمل تورمان ته غوږ سو چې د کابل چپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
کابل چپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراختیا او د آی اس آی سره د تفاهم لیک پر سر له پاکستان څخه د پیسو د اخیستلو په اړه د پوهنې د پخواني وزیر فاروق وردک څرګندونو ته اشاره کړې ده. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پینتاګون په هغه روسي راپور کې چې د امریکا کانګرې ته یې برابر کړی ویلي چې داعش په افغانستان کې د نفوذ په لومړي پړاو کې دی او دې موضوع ان د افغان دولت وسلوال مخالفین طالبان هم اندېښمن کړي دي. د انیس پوینا دا ډول راپورونه او د افغانستان په پولو کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ملګرو د ځواکونو ډیرول او دغه شان د داعش د پیاوړي کېدو په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو اندېښنې زموږ د ټولنې روح او روان ځوروي. انیس وایي مخکې له دې چې دغه ګواښونه پراخ شي افغانستان باید سیمې او نړۍ ته دا روښانه کړي چې له څه ډول ګواښونو سره مخ دی او نړۍ هم باید د داعش فعالیتونه که څه هم دومره پراخ نه دي خو په هیڅ کې حساب نه کړي. سرنوشت پلواکی ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې راپورونه وایي داعش په ننګرهار کې خپلو لیکو ته خلک جذبوي. سر مقاله لیکونکي د راپورونو په استناد لیکلي چې داعش په ننګرهار کې د پاکستان د استخباراتو او ملیشو په مرسته د ننګرهار په لسو ولسوالیو کې پوره نفوذ کړی دی. په سر مقاله کې راغلي چې داعش په دغو ولسوالیو کې تر یوې اوږدې جګړې وروسته د طالبانو ټغر ورټول کړی دی او دغه ډله پکې حکومت کوي. خو د سر مقاله لیکونکي په وینا چې سیمه ییز حکومتي چارواکي هم د رسنیو دنده ترسره کوي او د جګړو راپورونه ورکوي. د سر مقاله لیکونکي خبره داده چې دولت نه غواړي چې داعش په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي او افغانستان ته یو بل پردی جنگ راوړي، نو د داعش هر فعالیت باید په همغه لومړیو کې شند کړي. د سنوي سر مقاله لیکونکي په دې برخه کې د دولت په ناسمه پالیسۍ شدید انتقاد کړی دی. اطلاعات روس پلواکی ورځپاڼې بیا په خپل نننۍ غنه کې د پوهنې د پخوانی وزیر فاروق وردک په حواله آی اس آی سره د امنیتی تړون په بدل کې د افغان حکومت یو شمیر چارواکي له پاکستان څخه د 10 میلیون ډالرو په اخیستو تورنوي. اطلاعات روس لیکلي چې فاروق وردک له وی تصویري رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د ملي وحدت د حکومت درې لوړ پوړو چارواکو آی اس آی سره د امنیتی تفاهم لیک په بدل کې 10 میلیون ډالر اخیستي دي. د فاروق وردک په حواله په دغه مطلب کې راغلي چې لومړی کس 30 میلیونه، دوهم کس 40 میلیونه او دریم کس 10 میلیونه ډالر اخیستي دي. که څه هم په دې برخه کې جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د اطلاعات ورس په وینا خاغلی وردک ویلي چې ډیر ژر به دقیق جزئیات هم واضح کړي. ویسا ورس پانی هم همدې موضوع ته اشاره کړي او په خپل یو مطلب کې لیکلي چې فاروق وردک دغه تفاهم لیک د ګندمک تړون بللی او ویلي چې دا ملت یې هیڅ نه مني. ویسا لیکلي چې فاروق وردک اجرایي رئیس او د ارګ یو شمیر مشران په توطیه جوړولو تورنوي او وایي چې د خلق دموکراتیک ګوند د وخت سیاسي ناندرۍ او جګړې اوس هم روانې دي.
په هلمند ولایت کې ډیر نجونې تر فراغت مخکې شونځي پرېږدي. کتونکي علتونه جبري ودونه، د عمر لوړېدل او د کورنۍ لخوا په لوړ سن کې د نجونو له تعلیم سره مخالفت په ګوته کوي. الیاس دایي پر دې مسلې لسمي رپورټ را لېږلې.
که څه هم په هلمند کې تر یو لک ډیر ماشومان نجونې او هلکان د نامنوي له امله د زده کړو څخه محروم دي، خو ډېرې هغه نجونې چې په امن او مرکزي سیمو کې اوسېږي هم اړېږي چې شونځي په نیم وخت کې پرېږدي او یا حد اقل تر دولسم ټولګیو پورې ورسوي. د لشکرګاه ښار په ډیرو ښوونځیو کې نجونې د داسې ورځو شاهدانې دي چې سبا ته یوه ټولګیواله د عمر دپاره ښوونځی پرېږدي. د لشکرګاه ښار د ملالۍ د نجونو د لیسې درې زده کوونکي اوسنا، زکیه او زرمینه وایي ډېری ټولګیوالې د اوړي د رخصتیو پر مهال ښوونځي پرېږدي او بیا نه راځي. دوی علت واده د کورنیو فشار او د سن لوړې د بولي.
دا مې اوسېږي نو موږ چې نجلۍ او دا کوم یو شوق زده کړی ته وینځلی کا خپل ټول دغه زده کړی
یعنی دختر حق بیرو شدن حتی از خانه نداره اما بعضیا ورلو کې زیات مشکلات هستن حتی بدون خبر کردن کسی به مکتب میرن و میان یعنی بسیار ضرر داره دخترای ما دیدیم که هستن اما خانواده مشکل خانوادگی دارن نمیذارن بیان مکتب
پدې شونځي کې جن داس انجن هم سچې د کورنوي په غلا درس وای خو اکثره تریو یا دوه ټولګي پورې ورستاړيږي او شونځي پرېږدي د هلمند په هنې دراسات د شمیرو لمخ اوس مهال 45000 انجن شونځي ته ځي د هلمند په هنې رئیس عبدالمتین جعفر وای جن په بلابل او عمل شونځي پرېږدي خو تر ټولو ستر خنډ کلتوري کورنۍ او د زده کړې د ګټو پاړه نه پوهاوي دي جعفر وای همدل عمل دی چې د شجنه زده کون کشمیره ثابته نه پاتې کیږي او کښته پورته ځي
ډېر مشکلات موجود دي هغه یو دا ده چې کورنۍ کله نه حاضرېږي چې خپل لور مکتب ته واستي اول علت دا ده دویم علت دا ده چې وایستی د محیط ناراسۍ د فرهنګونو اصلاح ده چې فرهنګ تر اوسه زموږ نه دی اصلاح نو نجونو ته په لارو کې قطره او کانه ویل کېږي د دغه ویرې نه والدین ناظرېږي چې یاره نجونې چې لورې چې پیغله شي له مکتبه یې کاږي درېیم عمل سنتي مسایل دي چې د پلاني لور په مکتب کې ده او دا وګوره چې مکتب ته لېږلې ده دا نه څلورم عامل یې ودونه دي چې په کم سن کې دوی ودیږي بلاخره او چې کله واده شي نو هغه بیا له یو ځای نه بل ځای ته نقل مکان کیږي هلته بیا مې هغه خاوند حاضر نه وي چې خپله ښځه مکتب ته پرېږدي او بل مسله د فقرم ده
ویل کېږي هغه کورنۍ چې سواد نه لري هم خپلو اولادونو په خاص ډول نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي ځینې وایي د ښوونځیو څخه پر لارو او کوڅو روان نجونې د کوڅه ډبو ځوانانو لخوا ځورول کېږي چې په ځینو کورنۍ کې د نجونو د زده کړو او له کوره د هغو د وتلو د مخالفت سره مرسته کړې ده د لشکرګاه ښار یو ښوونکی عبدالملک مشفق وایي پر لارو د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د نجونو د ځورولو په خاطر شکایتونه هم کړي دي خو ځای نه دی نیولی
دا ستونزه موجوده ده خصوصا د رخصتۍ په وخت کې یا د رخصتۍ په ټایم کې موږ دا خپله د لوړ مقامات سره شرکت کړی هم ده ولایتي شورا راغله د ګیجریان څخه خبره ده زموږ د پوهنې محترم ریاست په ګیجریان ده خبر دی متاسفانه چې بیا هم دا ستونزې ته د پای ټکی نه دی شل شوی
که څومره څوک له وړاندې په نوزاد خانشین او ګرمسر ولسوالیو کې ډېر انجن شونځي تللی خو اوس یوازې د لشکرګاه ښار تر څنګ په ګریشک او یو شمیر په نادالي کې شونځي ته ځي ویل کېږي په خانشین او ګرمسر ولسوالیو کې نږدې ټول انجن له شونځیو پاته شوي دي خو په لشکرګاه او ګریشک ولسوالیو کې لوړ سند کوزدې نورو کورنیو او کلتوري ستونزو له امله انجن اړیږي چې شونځي پر نیمه پرېږدي
الیاس دی رپورت راکوي د خوست شاروالی په پام کې لري چې د خوست شار 2 کیلومتره کوڅه او سړکونه چې د وخت په تیریدو مات سوي د 2 میلیونو ډالرو په لګښت لسره ترمیم کړي نجیب الله الخیل تفصیل وړاندې کوي
د خوست د خاروالی ریاست چارواکي وایي چې یاده اداره به د خار د کوڅو او جادو ټول سړکونه چې د وخت په تیریدو مات شوي یا زیانمن شوي دي بیرته له سره ورغوي دوی وایي د خار د سړکونو رغونه او ترمیم به په نږدې ورځو کې داوطلبۍ ته مخې ته شي او د خاروالۍ له عوایدو څخه به د 2 میلیونه ډالرو په لګښت جوړ شي خوست خاروال کرامت خان خپلواک د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې د خار د کوڅو او جادو د خواوشا 2 کیلومتره سړکونو رغونې او ترمیم سره به نه یوازې په خار کې دوړې او ګردونه ختم شي بلکې د خار ښکلا به هم ډېره شي
شاوخوا 2 کیلومتره سړک د خار سړکو د پاره بودیجه اختیار کې لرو د طلبۍ ته ورکړې ده تقریبا 2 میلیونه ډالر په شاوخوا کې په دې باندې مصرف راځي او غواړو چې د خار سړکونه په خپ اساسي ډول جوړ کړو چې دا به یو نو بدلون یو په څنګ کې هغه لختي پلچکونه د لختیو د پاره سرپوخ او خلک باید نور لختي ونل شي جوړیږي او په څنګ کې هغه ګلدانونه چې په ویلو باندې بعضي په سړکو کې ګلدانونه دي بعضي پارکونه دي چې د دې غیر پسند کې ورغول شي
خوس خاروال وړاندې وایي چې دوی د خار د سړکونو لخته او پارکونو درغونې پیسې لټکس تجایي د خاروالۍ د دوکانونو د کرایونه د جوازونو او ځینو قراردادونو نشي خاروالۍ لري ترلاسه کړي دي بل لوري ته خوست خاریان هم د خار د سړکونو در رغونې غوښتنه کوي او وایي چې د سړکونو د ماتېدو له کبله په خار کې دوړې او ګردونه زیات شوي دي. د سخی محمود په نوم د خار یو تر اوسېدونکی همدې ستونزې ته اشاره کوي او وایي
په خوست ښار کې ګردوب دی، غبار ده، د سړک موټر چې تیریږي بیروبار زیات ده، د سړک ټول خروب شوي دي او پیادرونه او لښتې دا باید جوړ شي او ښار ته یوه ښکلا ورکړی شي.
یاد دي وي چې په خوست کې د فواید عامې ریاست چارواکو هم رسنیو سره په خبرو کې
یو عجل خبر لرو چې په کابل کې په ملي شورا کې 14 سوې ده. اجمل تورمن نور تفصیل لري. تورمن صاحب، جزئیات څه دي؟
بلې سالی صاحب، تاسې او د ازادۍ راډیو ګونګ ته سلام په وړاندې کولو سره ویل کېږي چې د ملي شورا د دروازې مخې ته همدغه شیبه درې چاودنې شوې دي او په تصویرونو کې چې کوم ښودل کېږي په تصویري رسنیو کې دودونه دي، خاکبات دی او منډې رامنډې دي، څوک نه لیدل کېږي په سم حالت کې. او ویل کېږي چې نن د ملي دفاع وزیر د رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته ورتللو، نو موضوع دغه سی تر اوسه پر جزئیات نشته رې چې مرجوب له څومره رامنځته شوې ده. ان شاء الله چې په لنډو شیبو کې چې موږ جزئیات ترلاسه کړل اوریدونکو سره به شریک کوو.
ډیره مننه اوریدونکو. و مرودل چې په د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سی ودی په اړه نور جزئیات نوسته. ازادي راډیو هڅه کوي چې ورستي معلومات ترلاسه کړي او تاسو سره شریک کړي. لس نیمې بجې دی. له مرزی احمد زینه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
د کندوز د شرچی ولسوالۍ نن سهار طالبانو ونیول. دا خبره د شرچی ولسوال نصرالدین سعدی ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې وسلوالو مخالفینو له تیرو دوو ورځو راهیسې د دغې ولسوالۍ پر مرکز پراخ بریدونه پیل کړي وو. اجرائی رئیس وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډیر ژر په کار پیل وکړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په کابل کې د اسپانیا له سفیر سره په کتنه کې وکړي. د ولسمشر اشرف غنی د حکم له مخې له دې وروسته د دولت ټول جګپوړي چارواکي باید د ملي امنیت ادارې په روغتون کې د خپلو کورنیو د غړو د علاج په بدل کې پیسې ورکړي. د پاکستان په شمال ویدیز بنو کې د کورنۍ بې ځای شو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې له کبله دوه تنه وژل شوي او نهه تنه نور ټپیان دي. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي اسلامي دولت ډلې دایش د پالمیرا د مرکزي کار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي معلومه نه ده چې آیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه به پر ټاکلي مهلت چې د جون 13 نیټه ده ترلاسه شي کنه. په پام کې ده چې نن د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د خپل هیواد د پورونو د بحران په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په یوروزون کې د شاملو 13 هیوادونو له مشرانو سره وګوري. او د الجزیره ټلویزیونی چینل یو خبریال ته د جرمنی په یو محکمه کې له حاضرېدو وروسته پرون حکم وشو چې په دې هیواد کې به په توقیف کې پات کیږي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې مو یو عاجل خبر دا درلود چې د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سوي دي. تر اوسه پورې د دې چاودنې جزئیات څرګند نه دي. د ازادي رادیو خبریالان وایي چې د پیښې له ځایه دودونه ولړیږي. د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي چې د دغه ادارې شاوخوا 200 کارکوونکي د بودیجې د کمښت له کبله تنقیس کیدونکي دي. د دغه ادارې رئیس همایون محتاط پرون ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې وویل چې دغه کارکوونکي ټول مسلکي کسان دي. د دغه راز هیله څرګنده کړه چې د برېښنایي تذکرو ویش به ډیر ژر پیل سي. له شغلي محتاط سره اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د همدغو تنقیس شویو کسانو په اړه پوښتنه کړې.
بعض خبرونه خبره شی وو چې د الکترونیکی تذکره اداره څخه تقریبا 800 کارمندان ګوښه شوي دي. دا خبر درست نه ده. مونږ تاسو خبر استی چې د بودیجې د کمپیا سره مواجه یو پوستن د اروپایي جامع چې مونږ یو برخی معاشات مرکزی کارکوونکو دوی په مسئولیت کې وو خپل کومکونه په خوانی او نسخه دروست کم کړی. تقریبا 60% کومک چې دوی مونږ سره کوله لدې سبب مونږ تقریبا 190 کارکوونکي چې مونږ د مرکزي ټیمونو په برخه کې کار کوو د
دوی قراردادونه قراردادی چې د جولای په 15 تاریخ کې ختم شي. نور کارکونکو ټول خپل کارونه کې حاضر دي، د دوی د کار د ختم اوازی درست نه دي.
درته وایي چې دغه کارکونکو چې اوس له کاره به ځواب شي، نو دا آیا ستاسو په کارونو کې څه ستونزه نه پیښي په راتلونکي کې کله چې ستاسو کارونه پیل شي؟
طبیعه چې ستونزې شته. د کارکونکو موږ سره په ډېر مدت کې یو ځای کار کوو، دوی تجربه او موږ دوی سره کوم ټریننګ چې دوی ضرورت و، د ادارې د تذکرې الکترونیکي ادارې د ټریننګ او بعضې برنامې په دوی باندې موږ ډېر سرمایه‌ګذاري کړې وو. دا طبیعي ده چې که موږ د کارکونکو د لاسه ورکو، طبیعي ده چې په اداره په برنامه کې منفي تاثیرونه کوي.
متاسب روسي پوښتنه هغه ده چې آیا څه هیله شته دی چې د برېښنایي تذکرو ویش به کله شروع شي؟ په دې نږدو کې شروع شي انشاءالله.
بلې، ولسمشر ډاکټر صاحب په یو جلسه په دې اونۍ کې لري چې تذکرې په باره کې موږ امیدوارو چې یو تسلیم دولت زر تر زره د برېښنایي تذکرو په اواز په باره کې واخلی.
د برښنایي تذکرو د ویش د ادارې رئیس همایون محتاط د ازادي رادیو د خبريال اجمل تورمان پښتني ځوابولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم د غو څپو د ماشام تر او بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدل سي. په دې خبرونه کې مو دا راپور هم درلو چې په کابل کې د ملي شورا مخې ته درې چودنې سي بي چې په دې چودنو کې د اوښتو تلفاتو او زیانونو په اړه نور جزئیات نه دی ورکول سي بي. د ازادي رادیو خبريالان وایي چې د پیښې لزایا دودونه جګیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسی هلمندوال له هلمنده په خپل پیغام کې لیکي، د ګرمسیر ولسوالۍ روغتیایي مرکزونه پاملرنې ته اړتیا لري. دغه ولسوالۍ جګړو ځپلې او هر وخت مرجوب له هم پکې زیاته کیږي. هله د ولسمشر منارې واوري. قاری هستیګل لیکي، له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوو پر هغو لارو چې ملکیان ورباندې تګ راته کوي ماینونه ښخ نه کړي. تاج الرحمن له ننګرهاره، د افغانستان دفاع وزارت یو کال مخکې راسره زموږ د کورنۍ د یو غړي سرتیري د وژل کېدو نه وروسته د 200,000 افغانیو نغدو روپیو او یوې نمرې ځمکې وعده کړې وه، خو تر اوسه یې درک نه ښکاري. قدرت الله داوري له هلمند لیکي، له دولت وسلوالو طالبانو مو غوښتنه ده چې د روژې د مبارک میاشت په خاطر سولې ته غاړه کېږدي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا هیله کوي چې افغان دولت د ښوونکو معاشونه زیات کړي. په اوسني معاش د هیچا گزاره هم نه کیږي. محمد نسیم لیکي چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. مولوی عبدالحی لفره په بالابلوک ولسوالۍ کې نامنی غلاوي او خپلسري زیاتې شوې دي. له مسؤلینو غواړو چې دا ستونزه حل کړي.
دا وسته سوزنی پیغامونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. په همدې خبرونه کې 219 پروګرامونه هم درته لرو، ورزشي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. په دې خبرونه کې مو دا راپور هم درلو چې په کابل کې د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سوي دي. په دغو چاودنو کې د تلفاتو او دغه راز اوښتو زیانونو په اړه نور جزئیات نسته. د ازادي رادیو خبریال وویل چې د پیښې له ځایه دودونه جګېدل.
The Lobo, Le Maidana.
Amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ او د روژې په دې مبارکه میاشت کې له سپورت کولو څخه ډډه ونه کړئ. په دې میاشت کې د خپل بدن د اضافي وزن د کمولو لپاره تمرین وکړئ، او تمرین د روژې په میاشت کې ډیر ګټور ثابت شوی دی. درنو اوریدونکو په دغه پروگرام کې مو د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش میلمه کړی دی. په دغه پروگرام کې بل ښاغلی دانش سره د کرکټ بورډ په اړه د ځینو انتقادونو او شکایتونو په خاطر ځانګړی بحث ولرو. ښاغلی دانش ډیر زیات ستړي مشه، په خیر راغلی. مننه لدې چې موږ ته مو وخت راکړ چې مرکه سره وکړو. د افغانستان د کرکټ بورډ په غوراوي کمیټې باندې وخت نا وخت انتقادونه کیږي چې دغه کمیټه ځینې کسان ملي ټیمونو ته جذبوي چې هغوی په واسطې باندې راغلي وي یا هم په نورو پلمو. دغه مسله څنګه ده؟ آیا واقعا هم دغه د غوراوي کمیټه شفافیت په پام کې نیسي، عدالت په پام کې نیسي که څنګه؟
لومړی ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. استادې پوښتنې په ځواب کې، عموما کرکټ بورډ اداره او کرکټ بورډ کې تخنیکی خلک چې څومره په کرکټ باندې پوهیږي او د یو لوبغاړي په سلیکشن باندې پوهیږي دومره بیرون خلک نه پوهیږي. د دې سره سره افغانستان کرکټ بورډ هیڅ کله نه غواړي چې یو لوبه وبایلي. دومره عوام نه ځورېږي لکه څومره چې د دې کرکټ بورډ مشران ځورېږي که چیرته لوبه وبایلي، ځکه هغه توان موږ ته بیا رسیږي. عوامو ته شاید دومره توان ونه رسیږي، موږ ته خو یو د افغانیت توان چې موږ خفه کیږو، دویم توان دا ده چې موږ اداره یو او باید لوبه ونه بایلو. که لوبه وګټو خو زموږ نوم بچیږي. نو دې لپاره موږ په سلیکشن کې یو لوبغاړي څلور طرفونه ګورو، څلور انګل ګورو، بیا هغې نه بعد یو لوبغاړی سلیکټ کوو. په دې سلیکشن کې چې د ټی ټوینټي کوالیفایینګ راؤنډ دپاره شوی ده، په دې کې زیاتره توجه سینیئر لوبغاړو ته او هغه لوبغاړو ته شوی ده چې د سیده بیټ سره لوبه کوي، چې دا یو تخنیکی مسله ده ټوټلي. کنه خلک شاید په دې باندې پوه نه شي. مونږ په نوي ځوانانو باندې دغه اعتماد نشو کولای چې مونږ دومره غټ جام ته دوی ولېږو چې هغه د نړیوال جام ته د کوالیفایینګ راؤنډ ده. نو مونږ زیاتره چانس هغه ته ورکړو پخوانیو سینیئر لوبغاړو ته چې هغې پخوا هم دغه جامونه ګټلي دي، همدې سره د دې خلکو سره او د دې بولرانو سره د دې بیټسمینانو سره بلد دي د دنیا. ما چې څومره د بیټ څومره مناظره شوې ده په دې سلیکشن باندې، دا د سلیکټرانو او د زمونږ د خارجي مربیانو دا فیصله وه چې دلته باید د سیده بیټ والا او سینیئر لوبغاړي ډېر ولېږو تر څو هغلته مونږ دغه نور لوبغاړي مو پرېشر کې رانه شي، دا نه وي او دوی باید هلته وي او تر څو دغه لوبې ترسره کړي.
مننه ښاغلی دانش. ځینې وخت په فیسبوک کې یا په نورو ځایونو کې داسې انتقادونه مطرح کیږي، شکایتونه کیږي چې د کرکټ بورډ چارواکي په خپله رئیس مثلا تاسو د تاسو مرستیالان او اجرایي رئیس او دغه مرستیالان سفرونو ته ډیر ځي، بهرنیو هیوادونو ته ډیر تګ راتګ کوي. دغه مسله داسې یو حساس پارونکې شوې ده. دوی وایي چې خلک وایي چې مصارف ډیر دي، له همدغو سفرونو ډیر مصارف کیږي. دا مسله څنګه سپینوي تاسو؟
ګوره، یو خو د لوبغاړو سره یو اداري کسم اوسه پورې نه دی لاړ، یا زه یو شفیق یو د نړیوال جام نه نړیوال جام کې معمول ده چې پخوا هم لاړ دي، اوس هم ځي، د نورو دنیا کرکټ بورډونو مشران هم ځي. هغه نړیوال جام وي، هغې ته باید د دنیا کرکټ بورډونو مشران لاړ شي. نور مونږ یو ځای ته اوس سکاټلینډ ته لوبډله لاړه، هغې نه بعد د نړیوال جام نه بعد مونږ نه یو لاړ، او د دې نه مخکې بل ځای ته لوبډله نه ده لاړه شوې. نو مونږ د لوبډلې سره نه یو لاړ، مونږ په شخصي میټینګونو لپاره چې د دنیا کرکټ بورډونو سره لرو، زه خپله پاکستان ته لاړ شوی یم چې په پاکستان کې ما د زمبابوې سره څوارلس لوبې تیاری کړې دي. دای د دې نتیجه وه، د پاکستان له ملي لوبډلې سره مې څلور لوبې تیاری کړې دي چې نن ستا د میډیا له لارې په ولین ځل باندې وایم. دا د دې نتیجه وه، دا د خلکو د ځواب په باره کې، خو خلک د حقیقتونو ته نه دي خبر. همدغه شان زه چې دوبۍ ته لاړ شوی یم، په آی سی سي کې ما د انډیا سره د اړیکو جوړولو کې ډېر کوشش کړی ده، او آی سی سي کې ما د لومړي راتګ کې دوی ته خپل پلانونه ورکول، او زه دوه درې وارې دوبۍ ته لاړ شوی یم د آی سی سي مین مرکز ته. هغې نه بعد زه پرون نه بله ورځ د لندن څخه راغلی یم، زه لا روان وم د نړیوال ای جی ایم ته، یا کلنۍ غونډه د آی سی سي چې په بربډوس کې وه. هغې دپاره زه لاړم لندن ته، په لندن نه به بیا ته بربډوس ته ځي. نو ما په لندن کې دوه شپې دی په خاطر باندې هلته زه مخکې لاړ شوی وم چې که تا فکر وي یو چا خبرې زموږ په ټیم پسې وکړي چې دوی تحفې او دا شیان غوښتل په انګلینډ کې له خلکو څخه، نو هغه خلکو سره ما غوښتل میټینګونه وکړم چې تاسو هغه خبره ما ته روښانه شي، زه خپل ټیم یا د منیجر یا په دې باندې زه خپل اکشن واخلم. نو زه په خپله نه غواړم چې فضول کوم ځای ته لاړ شم چې مکمل سل فیصده زه مجبور نه شم، او هغه میټینګ د افغانستان دپاره د کرکټ لپاره په ګټه نه وي، زه هیڅ کلم نه ځم.
مننه ښاغلی دانش. که یو څه بل هم راته وایي، هغه دا چې د کرکټ بورډ له ادارې سره د الکوزي ګروپ د یو شره درې میلیون ډالرو په ارزښت باندې یو قرارداد لاسلیک کړی دی. آی سی سي یا د کرکټ نړیواله شورا هم کرکټ بورډ ته پیسې ورکوي، په خپله دولت هم بودیجه ورته ځانګړې کړي. له دومره ډېرو زیاتو پیسو سره چې نورې ورزشي ادارې البته نه
خدرمن اوریدونکو د لوبو له میدانه پروگرام د څو شیبو لپاره درو ورزو کابل د په کابل کې د ملي شورا مخې ته غنې 14 سی وی دی چې په دغه 14 کې د اوښتو تلفاتو د غرض زیانونو په اړه بیلابل راپورونه ورکول سی وی دی. اجمل تورمن چې دغه مسلې تعقیب کړي را سره په مستقیم تماس کړي. تورمن صاحب ورستی جزئیات سی دی سوي چرواکي د غرض تاسو چلته د سترګو لیدلې حال ګوري.
بله سالی صاحب، ویل کیږي چې تر 15 پګو هم زیات د 14 غګونه اوریدل شوې دي. اوس مهال هم آلتا په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او د مخالفتینو ترمنځ د برخورد روان دي. د ډزو غګونه اوریدل کیږي، اوس هم نه خطر روانه ده او ویل کیږي چې ځانګړي ځواکونه سیمه ته رسیدلو په حال کې دي. نو تر اوسه پرې معلومه نه ده چې عمله به د چا د خوانه وي او هدف به څه وي، خو ویل کیږي چې د ملي شورا ودانۍ چې دا اوس هم د تربرید لاندې ده او د ډزو لاندې ده. هلته چې کم کسان دي دننه په شورا کې، دلته هم ویل کیږي چې عمل ته په خونو کې او په تکاویو کې پټ شوي دي. دا شان څیرمه ملي شورا ته د پاسپورت ریاست دی چې ویل کیږي چې هلته هم د ډزو غږونه اوریدل شوي دي. نو روسي راپورونه دغه دي تر اوسه پرې معلومه نه دي چې په دغه 14 کې به څومره کسان وژل شوي وي. د مرګ جوړې په اړه به البته وروسته راپورونه ورکړل شي، خو دا په داسې حال کې ده چې ملي شورا یوه ورځ وروسته تر هغې چې د دې کار تمدیدیږي، او نن داسې یوه مهمه ورځ چې مثلا د ملي دفاع وزیر ویل کېدل چې معرفي کیږي، هلته به خبرې کوي د دې لپاره چې باور رایه ترلاسه کړي. په داسې یو حالاتو کې دغه حمله رامنځته کیږي.
تورمن صاحب، دا مسله به په نورو خبرونو کې هم حتما تعقیبوو. قدرمن اوریدونکو، و موردل چې په کابل کې د ملي شورا مخې ته غنې 14 سی وی دي او دغه شیبه د پیښې په ځای کې ډزې هم روانې دي. دا مسله به په نورو خبرونو کې هم تعقیبوو. دا هم د لوبو له میدانه د پروګرام پاتې برخه.
تاسو په دې دومره وخت کې د یو بل ګراوند د جوړولو غمه هم خړل د کسنګ، یعنی په دې معنی چې واځي په کابل او ننګرهار کې دوه رسمي ګراوندونه شته، او په نورو ځایونو کې د ګراوند جوړولو مسله څنګه ده؟ آیا د سټډیمونو جوړولو لپاره کار کیږي که څنګه؟
زمونږ د تقریبا زوړ میډیا لالارې ټولو افغانانو ته وایم، زمونږ بودیجه د آی سی سي څخه $300,000 ده، او د دې سره زمونږ بودیجه د دولت څخه $1,000,000 ده، او د دې سره زمونږ بودیجه اوس د الکوزي څخه $1,300,000 شوه، او په دې کال کې راتلونکي کال کې به د آی سي سي څخه زمونږ بودیجه $3,000,000 شي، ټول $5,000,000 کیږي. صحیح ده، مونږه صرف د ټیم مصارف د کال $2,600,000، $2.6 million صرف د ټیم مصارف دي چې زمونږ ټیم کیمپونه ورته لګوو. زمونږ ټیم بخارجي سفرونه لري، هلته په هوټلونو کې، هلته ټکټونه چون مونږ ته ایس ایس ایم پیسې راکوي، خو هغه پیسو کې مونږ باید دا کارونه وکړو $300,000 کې. د دې سره مونږ ته بعضې وختونو دا د ورلد کپ ته یا نړیوال جام ته چې کوالیفای شو، مونږ ته یو ګرانټس راکول کېږي $1,000,000 د ایس سي طرف نه، یا $200,000، یا د ایشیا کپ دپاره مونږ ته $450,000 راکول کېږي. دا بیا ځان ته یو بجر ده. خو د دې سره په څنګ کې ته پوهېږي چې زمونږ د ادارې کارمندانو په ټول افغانستان کې څومره نمایندګۍ لري. $1,300,000 زمونږ ماشونه دي، د ادارې کارمندانو ماشونه دي په شمول د ملي لوبغاړو، او $2,600,000 زمونږ د ملي لوبډلې مصارف دي. او د دې سره سږ کال مونږ $1,300,000 صرف د ډیولپمنټ دپاره چې پهغې کې د کندهار میدان جوړیږي، پهغې کې د اکیډمیانې جوړیږي، پهغې کې د خوست میدان په جوړېدو دی، مونږ د تیر کال نه د پیسې د کال ته راړولې دي. پهغې کې به مونږ د بیستودو کې یو ګراوند د په ننګرهار کې هغې باندې کار روانه وو چې هغه جوړ کړو. د هغې سره مونږ په پکتیا کې یو ګراوند اوس ډیزاین کړی ده چې هغې باندې $600,000 مصرفېږي چې دغه مونږ جوړ کړو په دې کال کې. چون تر اوسه پورې هغه بودیجه چې د دولت څخه باید مونږ ته اوس راغلی وای، په وزارت مالیه کې مشکلات تر اوسه پورې هغه $1,000,000 مونږ ته نه دی راغلی چې مونږ د ګراوندونو باندې زر تر زره شروع وکړو. د دې سره سره زمونږ د آی سی سي پیسې چې دي هغه مونږ ته په وخت باندې راځي. مونږ د خپل ټیمونه او زمونږ د ادارې کارمندانو ماشونه، دا ماشونه ما کم کړل، دا ماشونه په خوښ $1,600,000 وو، دا اوس ما $1,300,000 ته راوستل د کال. اوس هم افغانستان چې څومره پرمختګ په انفراسټرکچر لحاظ سره یا د میدانونو په لحاظ سره کړی ده، د نورو فسیلیټیز په ټوله پکې راځي، د دې سره کړی ده په ټوله دنیا کې دومره تیز پرمختګ نه دی شوی. ځکه اوس مونږ یو سټډیم په ننګرهار کې لرو، یو سټډیم په کابل کې لرو، یو سټډیم به دوه درې میاشتې بعد په خوست کې ولرو، یو سټډیم به یو کال بعد په کندهار کې ولرو چې دا اوس کار شروع کیږي، او د څو ورځو کې مونږ هغه یو قرارداد ته ورکوو $1,000,000 باندې. خو بیا هم د کومې پیسې چې مونږ ترازی هیوادوال د نوې د پیسې بچیر بل طرف ته زی دي پیسو د پاره نورې بلا خله موازی دي چې وخت هغه ځای ته لاړ شي.
بلې د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش کور ودان ژوندۍ وسی چې زموږ پښتنو ته ځواب راک مننه
ډیره مهرباني.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په هندي ځای پاتې رسیدي تر بلې مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم هي شی به ولري.
اچار اچار اچار
د سشی اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. پروژه کې بل خلی سره ډیر پام کوي ځکه چې اوس زیاتره ګناهونه د خلی په واسطه کیږي لکه روژه خوړل، غیبت، تومات، رشوت غوښتل، دروغ ویل او نور ته په غلط لارې خوول. چرت ما خرابوي.
موږ هم ټوله روژه د ګوډیا چارته ته تیارو
چې روژه مو ختیره شي. په پیل کې څو عاشقانه خبرونه درته لرو.
عاشق عاشق الله ل شپیتو کلونو عاشق روستا وسال ته ورسیده.
څلور کلن تانیا لمینې دو روستا ځان واژه
روانو عشقی ټلویزیونی ډرامو اند سل کلنو پزرونو کې هم د مینې اورونه بل کړل
او بیکار ځوانان د مینې ورز د کولو کورسونه غواړي. د خبرونو تفصیل
ما ساقي خبری سرچینه خبر را کوي چې عاشق عاشق لاله شپې تو کلونو عاشق وروسته وسال ته ورسیده. خبر زیاتوي چې لامدې عمله د عاشق عاشق لال مسیانو د خپل نیکه په واده کې مس ډانسونه وکړل. سره له دې چې عاشق لال غوښتل مسیانې په واده کې اتڼونه وکړي خو مسیانو یې د اوسنۍ زمانې ډانسونه زده کړي دي ځکه په ټلویزیونو او ودونو کې همدا ډانسونه لیدلي دي نه اتڼونه. د عاشق الله معشوقه له درې میړې څخه تر طلاق اخیستلو وروسته حاضره شوه چې له عاشق الله سره واده وکړي. عاشق الله چې له خپل واده څخه ډیر خوښ او راضي ښکارېده خپلو رازدارانو ته وویل چې خدای دې د هغې درې پخوانیو میړونو ته خیر ورکړي چې دا یې طلاق کړه او ده ته یې د وصال امکانات برابر کړل.
ویل شوي دي چې څلور کلنې تانیا له مینې دو څخه وروسته ځان وواژه. خبر زیاتوي چې تانیا د خپل ګاونډي په 15 کلن زوی سمیر باندې مینه شوه او وخت ناوخته به یې د خپل کلي په ډیران یو له بل سره د هندي او ترکي سیریالونو عاشقانه ډیالوګونه ویل خو کله چې د سمیر دوی کډه ښار ته لاړه نو تانیا له ځان سره پریکړه وکړه چې لکه د سیریالونو ناکام نجلۍ به ځان وژني. نو هماغه و چې یوه ورځ بام ته وخته او ځان یې لاندې راوغورځوه. د مینې د چارو کارپوهان وایي چې خدای د خیر کی. خبره ډیره خرابه شوې ده چې د کلیو د نجونو او هلکانو دا حال دی د ښارونو به څالوي.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې ټلویزیونی عشقي سیریالونو آن د سل کلونو په زړونو کې هم د مینې اورونه بل کړل. له همدې امله د سپینګیرو او بوډاګانو د حقونو د دفاع سازمان له ټولو هغو نجونو او کونډو څخه چې په کومو دغه سپینګیري او بوډاګان مینان شوي دي وغوښتل چې د مهربانۍ او ترحم له مخې دې د هغوی غوښتنې په ځمکه نه غورځوي او واده دې ورسره وکړي چې دغه خواران په دا تېر عمر د یو سال په خوږو ماړه شي. خبر زیاتوي چې د دغو سپینګیرو او بوډاګانو په زړونو کې د مینې اور روانو ټلویزیوني عشقي سیریالونو بل کړی دی او زیاتره بوډاګانې د عشق په اور سوځولې دي.
او بیکار ځوانان د مینې ورز د کولو کورسونه غواړي. د بی خبره آژانس یو بل خبر کې ویل شوی چې دغه غوښتنه هغه وخت رامنځته شوه چې کله زیاتره بیکار او کوڅه ډبو ځوانانو له هر ډول سټایل او مود کولو وروسته هم جونې په ځان مینې نشوې کړای اوس دغه ځوانان غواړي د مینې ور زده کولو په کورسونو کې د نجونو د نظر را جلبولو چلونه زده کی. خبر زیاتوي چې نوموړو ځوانانو دا ګوتڅنډنه هم کړې ده که نجونې د دوی په وړاندې همداسې بې تفاوته پاتې وي نو دوی به یې هم د خپلو کترو پرزو او شپلاقونو په زور له ژوند زړه ورتور کی. خبرونه خلاص شول.
په ځینو میندو لورګانې دومره ګرانې وي چې غلط کارونه هم صحیح ورته ښکاري لکه داسې.
وانجلې نن ازموینه لرې که نه؟
او مورې، نن دومره سخته ازموینه لرم چې ټوله شپه مې خوب نه دی ورته کړی.
وی درته ړنده مې کړې، ولې درسونه دې ونه ویل؟
نه مورې، لعنتي فلم مې کوت. آخر د فلم هلک هم ناکامه سو او له درسو یې مې ویستم.
ولې ناکامه سو؟ بیا کوم بدماش ووازه که څنګه؟
نه بدماش ونه واژه، د نجلۍ پلار انکار وکړ چې هلک لوړې زده کړې نه دي کړي.
پلار دې ټوک ټوک سي، په لوړو زده کړو پسې څه ګرځي؟ د نجلۍ چې خوښ دی نو د دې څه کار چې انکار یې کاوه؟
مورې، ټول پلارونه دغسې ظالمان دي، کاشکې نجونو پلارونه نه درلودی.
وای لورې، دغسې مه وایه، چې پلارونه نه وای موږ به میړونه له کومه کول؟ همدغه میړونه پلارونه شي.
خو ته ګوره مورې، د لور به یې خوښ وي خو د ده به نه خوښېږي، لکه دای چې واده ورسره کوي.
غلی شه کم عقلې، ځه د ازموینې غمه دې وخوره چې خدای مه کړه ناکامه نه سي.
څه شي دې راته تیار کړي دي که نه؟
وای ولې مې نه دي تیار کړي، د سکاول دی، کتابونه دي، قلمونه دي، ټول مې درته تیار کړي.
په دې روژه کې به څنګه کامیابه شم؟ نه چې شی خورم نه چې کم. په بوزه کې به د بکس وچ له ډول ډول خوړو راته ډک کړی وو.
رښتیا وایې، ځه چې ناکامه شوې له سره دې زار. د تا ګناه خو نه ده لورې، که فلم کامیاب سوی وای اوس به تا هم لکه د ګل غوندې ټول سوالونه حل کړي وو. وروسته له دې نه دې پام وي چې د ازموینې په شپه بیا کوم ناکامه فلم ونه ګورې.
نه مورې، نور مې دې توبه یې چې بیا به د ازموینې په شپه ناکام فلم نه ګورم.
که د تېره شپه هم کامیاب فلم لیدلی وای اوس به دغسې وارخطا نه وې.
رښتیا هم ناکام فلم د سړي په ذهن ډېر بد اثر کوي.
نن چې له ازموینې راغلې له سیدیدانی نه دي ټول ناکام فلمونه را وباسه چې بیا یې کله په غلطۍ ونه وینې.
ښه مورې، خو که ناکامه سوم پلار ته به مې څه بانه وکړم؟
ځه بیا به ورته ووایو چې د ازموینې په ورځې چیرته کوم ماشوم سوالګر لیدلی و او زړه یې پې خوښ شوی و، نو له همغه عمله یې په سر درد شوی و او ټول سوالونه یې غلط حل کړي و.
مورې قربان دي سم، کاشکې تا په فلمونو کې کار کولی، ډېره ښه فلمي مورې.
زه لیونی.
اوس دغه پوښتنو ځوابونه واورئ چې د ګوړې اچار اوریدونکو را لېږلي دي.
خوږو اوریدونکو، نن مو د ګوړې اچار سډو ته د ټولو چارو کارپوه ښاغلی ګلنګي نارام صاحب راغوښتئ چې د اوریدونکو را لېږلو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. ګلرنګي نارام صاحب په خیر راغلی.
خیر وسی، خیر وسی، مننه ډیره زیات.
زموږ اوریدونکو له سلامونه وروسته یو پوښتنه کړې ده.
څه پوښتنه کړې ده؟
زموږ دغه اوریدونکو ځان ته قندول وایي او دا پوښتنه کوي چې لب څه ته وایي. که داسې ښه ډېره تشریح له مثالو سره ورکړي ډېر به خوشحاله سم.
لب په دری کې ژی او شونډې ته وایي، لکه لب بام او یا هم لب های سرخه لیلا. هیله ده چې قندول د پوښتنې ځواب اخیستی وي.
کارپو صاحب، د قندول مقصد د ری لب نه ده، انګریزي لب ده چې مینې ته وایي.
ښه ښه، دا یې نو په انګلیسي کې پوښتنه کړې ده.
هو
ما هم اوریدلی چې آی لب یو، خو په معنا یې نه پوهیږم چې څه دی.
یعنی چې مینه در سره لرم.
ښه ښه، دا آی لاب یو معنا یې دغه ده.
هو
زه شکر دی چې زه له چا سره لاب ماپ نه لرم.
ولې؟
خو بیا به مجبور وم چې د خپل لاب لپاره هم څو چنده ولور ورکړم او هم واده په کوم لوکس او قیمتي هوټل کې وکړم.
دغه بل یک وحدت من لرلی دی او پوښتنې کړې ده چې د ملي وحدت د حکومت کارونه ډېر شواړ راته ښکاري چې څه به درې جوړ سي او کنه.
د ملي وحدت حکومت په خپله هم ډېر شواړ دی او لا ورځ په ورځ شواړیږي.
چټول
خوته ګوره لمامورینو د ماونانو او مشاورانو شمیر زیات او لاورس پور زیاتیږي.
دا ولی
دا خو ځکه چې د انتخاباتي کمپاینونو د ټیمونو هر غړی ګیله ورته وکړي چې کار یې نه دی ورکړی نو فوراً یا مشاور مقرر کړي او یا ماون.
وحدت مل وایي چې څه به ترې جوړ سي او کنه.
کله دنه څه جوړ نه شو له ډېرو خو به یو څه جوړ کړي، مثلا یو به وزیر کړي، یو به مشاور کړي، یو به معاون کړي او پاتې نور به یې هم په مختلفو چارو کې استازي.
ګل رنګین نارام صاحب، یو شخصي پوښتنه درڅه وکړم.
مهرباني مهرباني.
ته خو د ټولو چارو کارپوه او نام خدا رښتیا هم پوه شخصیت یې، نو دا نارام تخلص دې ولې په ځان نیښی دی؟
ښه پوښتنه مو کړه. دا مې ځکه ایښی دی چې نارامه خلک مې خوښیږي او بیا خو ټول وطن نارامه دی. یو حکومت دی دوه سرونه، دا ناړامي نه ده، ما ته هم ناړامي خوند راکوي او له همدې عمله مې تخلص هم ناړامه ایښی دی.
ناړام او ناړامي څه ته وایي؟
ناړامي یعنی ناړامي او ناړام یعنی ناړام. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، شایسته مرادی او زه نقیب لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.